سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. دا خبرونه درته زه فرشته صحاک وړاندې کوم. په سر کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپناه، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یوه بیان کې ویلي چې د رواني اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د 40 کسانو د مړینې او 250 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. اوچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 233 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی دی او په کې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کم کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یو کورنۍ دایمي حل لار داده چې په هیواد کې دننه د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیره هیئت غړی خانجان الکوزی ازادي راډیو ته د دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات درولي دي. د افغان خبریالانو مرکز وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د محتوا له پلوه د آزادو رسنیو د کار له امله د فشار او ګواښونو بهیر زیات شوی دی. دغه مرکز نن د زمري 13مه په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د قضیو په اړه د خپلو څیړنو پایلې خپرې کړې دي. د دغه څیړنې د بوندنو له مخې په دې موده کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د ګواښلو او نیولو 9 قضیې ثبت شوې دي چې 6 خبریالانو او رسنیو مسؤلینو ته د ګواښ او 9 د خبریالانو د نیولو پیښې دي. د یو شمېر رسنیو د بندولو 8 قضیې هم ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې په خپل رسنیزه تګلاره کې بیا کتنه وکړي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن هغه مهال د جمهوری پالو په کانګره کې تود هرکلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت ته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د 2 ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کنګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د یوه وسلوال لخوا د شنبې د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ترامپ په خی غوږ ټپي شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراټانو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوي کوي، خو په خپله میلیارډر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوې نسخه کې هیله من دی چې هیواد یو موټی کړي. په روسیا کې د زنداني امریکایي خبریال ایوان ګیرشکوویچ د محاکمې بهیر پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15مه د روسیې په یکتارینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی. هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راپورونه کې ورا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې 21 ولسوالۍ د سختو طوفانونو او بارانونو، سیلابونو لامل زیانمنې شوې دي.
زمنګ پسلونه ونې غنې دیوالونه دا ټول زیانمن شوې دي، ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده.
د بخنې نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي.
زه خپل په ډیر اندخنو کې ما چې آیا ما کې دومره وزن ډول شو آیا وجه خو بدانی چې فیل چی وی نو زمونږ کله دادا چې جرمنی مونږ دغه غږ واوري.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وای چې دوی هر ورځ 2000 پاسپورتونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورت غوښتونکي وای چې پاسپورت اخیستل ورته ستونزمن او ډیر وخت نیونکی دی.
تعلیم ښه شی دی، باید وشي، پوه شي افغانستان کې، پوه شي راتلونکی نسل یې، موږ تاسو پوه شي کنه چې چېرته ډاکټران انجینران اوسیږي.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښایي ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم یا نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وی د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو شول سوالي د سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوې دي. اوچا د چهارشنبه په ورځ نوښته په یو راپور کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوې دي او کرنیز ځمکه او عامه زیربناوي ویجاړې شوې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وای چې له سرپناو سربېره یې خپل هغه حاصلات او کښتونه هم له لاسه ورکړي چې ژوند یې ورپورې تړلی وو. پاتې د سنا ککړ پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوې دي. اوچا وایي لږ تر لږه 124 کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوي د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل
زمونږ پسلونه، ونې، غنې، دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي. ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده، بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري، لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مئی، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلې دي. د دې د خلکو د دې قانانو خو همدغه روزمره عاید بینډۍ ټولې که او بازار ته ویسه او وی پلوره، نو هغه ټول ګلۍ وهلې دي، خلک ډېر زیانمن شوي دي.
دوچا په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونو ویجاړېدلو او د خصوصي حریم او سرپناه د نشتوالي د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدمتونو او تشنابونو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالۍ وایي چې د کورنۍ غړي مړه شوي او سرپناه هم نه لري. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران له امله سخت زیان لیدلی او د عمري په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوې دي. د رواني اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نیټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره ښایي په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې ترلاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې له افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریځو تر رسیدلې وي. د طالبان حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. تفصیل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته رسیدلې وي. رویټرز خبری اژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څنګه تر اوسه نه دي توانیدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 239 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار ورزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبي آفتونو یو شمیر زیانمن شوي کورنۍ همدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتې پړه تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض موسسات راځي سروې نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوښته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي، د هغه کسان لیستونه ورته جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر پکې څه ځپلي، نور ټول د خپلې شاولخوا خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې او تاته ولاړ دي، نه کسانو نمونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې هغه حقیقت نه سپارل کېږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر ریپورت له خبرېدو وروسته ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د ریپورت په بڼه خبروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکي هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو له مخې د موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک پاتې دي په خیمو کورو کې ژوندۍ کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه پکې نيسي. اروپای ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمن شویو لاسنیوي به وکړي، خو زیانمن شوی بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغیز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بیا اندېښنه ښودل شوې چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د بخن نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي. د بخن نړیوال سازمان په خبره 3200 کسان په اسلام آباد کې انتقال ته په تمه دي او 15000 نور په افغانستان کې له آلمان فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه کډوال چې جرمني ته د تک کیسونه لري د لیکت په بهیر کې لزند او د خپلو کیسونو د ردیدو له امکان څخه پاندېخنه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني هیواد ته د انتقال په تمه دي باید په سختو حالاتو کې پرېنه خوتل شي. د یاد سازمان جرمني څنګه د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې فدرالي حکومت د 2025 کال د بودیجې په اړه خبرې اترې کوي او ښایي د بودیجې د کمښت احتمالي قرباني د افغانستان لپاره د فدرال د داخلي پروګرام وي. د جرمني حکومت د مدني ټولنې له سازمانونو سره په همکارۍ دا پروګرام د 2025 کال د اکتوبر په 18 پیل کړ تر څو د زیانمنونکو افغانانو او د هغوی کورنیو ته په دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې امکان برابر کړي. د بخنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې 3,000 کسان په اسلام آباد کې د انتقال په تمه دي او 15,000 نور په افغانستان کې له فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او جرمني هیواد ته یې د پناه غوښتنه کړې وي په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د خپلو کیسونو د منلو په تمه دي. یو له دوی څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د مدافع وکیلې په توګه یې دنده ترسره کوله ازادي راډیو ته وویل.
نو زما هیله دا ده چې کوم واده چې د جرمني هیواد له مدافع وکیلانو سره کړی وه او له هغه خلکو سره یې کړی وه له ښځو سره یې کړی وه چې دوی د خپل عمر د ښځو لپاره وقف کړی وو او مدني فعالې وې د دوی پر کیسو باندې غور وکړي او هر څه زر د دوی کیسونه بررسي کړي تر څو د یو مسؤول جای ته انتقال شي په ارامه
روسلاغی چې جرمنی په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو کې سنارت کړل هغه کډوال چې لا هم د ځواب په تمه دي ډیر اندېښمن شوي او د جرمنی له هیواده غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او برخلیک یې روښانه کړي. د دې ډلې سادی او نویدی چې دواړه اسلام آباد کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال په تمه دي ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله په ډېره اندېښنو کې یم چې آیا ما کیس دومره وځنډول شو آیا وجه یې خو بدا نه وي چې فیل شوي. نو زموږ هیله دا ده چې جرمني مونږ دغه غږ واوري او زر تر زره مونږ خلکو غم وکړي او مونږ پاکستان نه وباسي ځکه چې دلته مونږ د انسان په سترګو نه کتل کیږو.
ډېر ما په روحیاتو باندې بد تاثیر کړی ده. کوم خلک چې اراده میلې نیولې ده خپل هر څه یې افغانستان کې له لاسه ورکړل په دې امید راغله چې ارام سوکاله ژوند ولري. بیا هم دلته د جرمني له خوا نه رد شوي دي. زه هم په دې ویره کوم خدای ناخواسته داسې مسله پیش نه شي چې ما کیس هم رد سره مخ نه شي.
اندېښنې وروسته له هغې دي چې د ای آر ډي په نوم یوې جرمني رسنۍ د جولای په 4 نېټه راپور ورکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې له وروستیو پیښو وروسته په پاکستان کې له ګواښ سره مخ یو شمېر منل شویو افغان غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغوی د کیسونو د رد خبر یې ورکړی دی. جرمني په داسې حال کې د دغه افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې هره میاشت به زر افغان کډوال هغه هیواد ته لېږدوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د یوې نوې څېړنې موندنې خي ډيري هغه افغانان په ځنګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشومی انجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقوقو ملاتړ کوي. د ماساچوست امرستر په هانتون یو شمیر څېړونکو دغه څېړنه د دغه په هانتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې د پلس 1 په علمي مجله کې خبري کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان نارینه چې لونی او خويندې لزده کړو او کار کولو څخه به برخېدي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید دغه لګول شوی محدودیتونه لری شي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوښی
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي هغه پلرونه چې لومړی ماشومان یې لوڼی دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمیر څېړونکو دا موضوع د افغان غک پروژې په لومړی علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړي. د چهارشنبه په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس 1 مجله کې خبره کړې ده. د لومړی لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلی چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لونو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډیره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومت ولی، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقوقو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوې دي. ورته وخت کې یو شمیر افغان نارینه چې لونه او خویندې یې لزده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دو اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم په مشکلات سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل چې موږ یو څوک تحصیل نه خلاصوي، موږ تحصیل خلاص کړ د موږ سره نوښت څنګه کیږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شهر باید وشي، پوش افغانستان کې پوه شي، راتلونکی نسل یې موږ تاسو پوه شي که نه، تعلیم برخه اوسیږي چې ډاکټران انجینران اوسیږي، مکتبونه پوه شي، شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بوډ شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماسا چوست مهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقوقو سازمانونه کولای شي له ښځو او نجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لونې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او نجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې له ثانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینه وو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګون هم ډېر شدید دی. دا لپاره ډېری پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولی چې هغه یعنی تظاهرات پکې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي هغه خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپل د نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې دا سرپرست حکومت نور د خلک ونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تاسو.
د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي، په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او وس ازادي راډیو په 24 ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. او د نورو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زمونږ ویب سټ ته ازادي ډاٹ کام ته هم سر ورکاره کړئ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هغه اوازې چې ګواکي افغانان په دغه هیواد کې د جزام ناروغي د خپرېدو لامل دی ردوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا ډول اوازو د خلکو ذهنونه مخشوش او د کډوالو پر وړاندې منفي چلند ته لار هواره شي. په دې وروستیو کې یو شمیر ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې افغان کډوال په یاد هیواد کې د جزام په نوم د یوې ناروغۍ د خپرېدو لامل شوي دي. پاتې حال زموږ په دې راپور کې.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه وزیر ادوی چې ګواکې په یاد هیواد کې د جزام په نوم د ناروغۍ لامل افغانان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې وی افغان میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل ځینې ایرانیان قصدن غواړي د دا ډول مسایلو پړه پر افغانانو واچوي.
دوی وایی په ایران که دی ناروغی و شمیر زیاد شوی او زین ایرانیان چی دی سواد که چه کمه ده هر مسئله که افغانان ملامته وی. دوی وایی هیواد دی زموگ باورتک دی جون شرایط خراب شوی او قیمتونه لور شوی دی.
په ایران کې میشته یو بل افغان میرمن گیتی و یو شمیر تعصب لرونکي د خپلو ګټو لپاره دا ډول اوازې خبروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته هر ډول خلک شته. ځینې یې تعصب لري او کډوالو ته په ښه سترګه نه ګوري. دوی وایي چې ګواکې موږ یې دندې اخلو، ښایي ډېرې ستونزې لري ځکه داسې فکر کوي.
په وروستیو ورځو کې په ایران کې د جزام ناروغۍ د خپرېدو ادعاوې شوې دي. له راپورونو وروسته لسګونو ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعاوې کړې چې ګواکې افغانان د دغه ناروغۍ د خپرېدو مسؤول او لامل دي. د میدان ازادي په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر هادي کسایزاده په خپل ایکس پاڼه کې د یوې میرمنې انځور خپور کړی او ادعا یې کړې چې دغه میرمن په جزام ناروغۍ اخته شوې. هغې د یادې ناروغۍ لامل افغانان بللي او د ایران له جمهور رئیس یې د افغانانو د ویستلو غوښتنه کړې. دغه شان د سعید کوشافر په نوم یو آزاد ایرانی خبریال پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي د جولای د میاشتې په 8 نیټه خپل ایکس پاڼه کې دا کړي و چې افغانان په ایران کې د جزام ناروغۍ اصلي عاملین دي. د ټولنیزو رسنیو یاد دواړه پوسټونه له 500,000 څخه ډیر ځله لیدل شوي، له 0 څخه ډیر ځله شریک شوي او له 0 څخه زیاتو کارونکو خوښ کړي دي. دا ادعاوې وروسته له هغې وشوې چې د تسنیم خبری اژانس په ګډون ځینې نورو ایرانی رسنیو د جون په 13 د ایران روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړ چې په 1402 کال کې په دغه هیواد کې د جزام 9 پیښې ثبت شوې چې په دې ناروغۍ اخته 3 کسان افغانان وو. په ایران کې د افغان مدني ټولنې او د بشري حقوقو فعال صبغت الله حیدری وایي دا څرګندونې یوازې د عامه افکارو د مخشوشولو او د کډوالۍ ضد احساساتو د پارولو لپاره کیږي.
متاسفانه این یک خبر
نه بد مرغه دا خبره د خلکو او افغانانو د ذهنونو له مخشوشولو پرته بل څه نه دي. دا ډول خبرونه دروغ دي. مخارزات د ایرانیا پاو او په ایران کې نمیشتو افغانانو سره راشه درشه دي خو موږ د داسې هیڅ ډول پیښې شاهدان نه یو.
جزام څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مو د جلدی ناروغي له متخصص ډاکټر حشمت الله سعید څخه وکړه. د خاغلی سعید په خبره جزام یو ساري ناروغي ده چې د باکتریا لامل رامنځته کیږي. د بدن پر دفاعي سیستم برید کوي او د ویښتانو د تویدو سربیره ګڼې جلدی ستونزې رامنځته کولی شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علت اصلي انتقال این بیماری په بدن مشخص نه
دی. انسان ته د لیک اصلي لامل نه معلومیږي. خو له تنفسي لارو په چټکۍ د لیک ورته په ورته وخت کې هغوی چې په دې ناروغۍ اخته دي ورسره د دوامداره اړیکو له لارې هم دا ناروغي لیږدول کیدای شي. عام د مور د رحم له لارې ماشوم ته د انتقال وړ ده.
د ځینو ایرانیانو دا ادعا چې افغان کډوالې په هیواد کې د جزام د ناروغۍ د خپرېدو لامل دي په داسې حال کې ده چې وار له مخه افغان کډوال په یاد هیواد کې له ننګو نو تابیزی چلن سره مخ دی. دوی تل په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې د زینو ایرانیانو له سپکاوی ډک چلن د شکایت کړي او ویلي دي چې په دې ورستیو کې د هغو افغانانو چې د وسیدو قانوني سندونه هم لري د شړلو خبره کیږي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. وروسته به درته په څو شیبو کې د ازادي رادیو او اوریدونکو خبرونه وړاندې شي، خو اوس لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې د وروستي او شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپناه، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف پاڼه کې نن شپږشنبه په یو بیان کې ویلي چې د رواني اونۍ د دوشنبه او سهشنبه د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربېره ورختونه او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د افغان خبريالانو مرکز وایي د روان کال په لومړۍ شپږمیاشتو کې په افغانستان کې د محتوا له پلوه د آزادو رسنیو د کار لامل د فشار او ګواښونو بهیر زیات شوی دی. دغه مرکز نن د زمریه تلسمه په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د قضیو په اړه د خپلو څیړنو پایلې خبرې کړې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې په خپل رسنیزه تکلاره کې بیا کتنه وکړي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن هغه مهال جمهوریپالو په کانګرس کې توت هرکلی وشي چې دای د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کانګرس په وروستي ورځ د یو اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د وسلوال لخوا د شنبه د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ترامپ خی غوږ ټپي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنو یې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوار شي. بلورتا بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څو وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بیوزلۍ ټغر ورسره ټول شي. په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکو سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي. راځي پایل تاسو په پیغامونو وکړو.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیر یونیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغ شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي. کله چې موږ تمه انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا یې تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا یې دومره دا پروسه دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهاند ګرځي چې ار یو زی پی پسې لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ راکړول سي
چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلات سره مخ دي. تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې، خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی، خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانه او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته، د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندویه زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مو دا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستاني ته دی. امرستاني خو معلوم نه دی، دا یو د امرستاني معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شاغلی دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپلو نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غزه غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان به درملن کول او اوبه به ورکول او تر یو قرارګاو پورې به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره داسې پوښتنه وکړو او دی به شرعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شرعي حق دی، د شریعت ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې، معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دوکاندار ته ولاړې د خدای لاس، د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي، د خدای واس چې غوبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هوا د تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړ کړی، ډرامه جوړ کړل چې دغه دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو ته ونهکه دغه تر شپږمه لیې د تر شپږمه لانسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخشي چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی. دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلې مې غږیز پیغام درته پرېښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي، خالي د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و،
خدای ستا خزوانو اختر ته درې ورځې پاتې وي، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وي سره چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالی جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم، یو سړی راجک سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده، د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې ستا تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزه والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دا نظر چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 تر رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښوي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا $30 میلیونه دي کتو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیج یا دا دې خپل په شکې دا دې ټوله 400 روپۍ جمع کړي سره ځان تېږي، په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي نه بل ته رسېږي نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شکې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دوی خپل په شکې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ښه جوړې په خیر نه جوړ نه شپې ورځ موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضي یو ولسوال دا دوه نفر مو غواړ چې بدل شي، نور هیڅ د تاسو نه نه وار د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی خو دام نه دی قبول وره لاس واری مې نورم درته ویلې دي چې یو قاضي یو ولسوال په پاکستان کې اوس په دغه شال راوستي وي چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي، په موږ په وځ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغه شي کار کوي؟ تاسو دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسو خدمت کوو، موږ د تاسو په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم نه شي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډیر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه هسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستیر ته جوړ شي میر ډیر بې هوا ده، به میر به هوا ډیر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې دا کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه وو هغه خلک، هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي، موږ ډیر ضرورت زنانه او ډاکټران ته لرو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو. موږ هم درته خبره کړه په د هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بے وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي. او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي. او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
فکر WFP افغانان مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ دوی هغه خلک دي چې اوس
چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي. مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبيعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوي چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمی لکه دیراو دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیرانو خواته درومي. او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د WFP نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري او بس پنه ورکون کې باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته هغه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. آیا فکر کوي چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوی درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوي کړی یا نور په مرستو باندې لاسنیولای دی؟
درې کاله نه کیږي دا تقریبا
بله هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبان واکمنۍ ته.
یعنې سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکې څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی. نومیا د دوه د اجمد عثمان کازوی دی د علمن ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 9 9 1 9 2 5 0. شمیره ور بیا وایم 0 9 9 1 9 2 5 0. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمون ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی او دا پلار ډیر سخت څخه پدای او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت څخه پدای دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در څخه پدای چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خماخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دی او ډیر سخت در په زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه
شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 3 1 0 0 9 3، یہ واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3، دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو، کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړم. 0 15 3 6 4 4، له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات، زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 0 2 2 0 5 5، شمیره یې ځلې بیا 0 2 2 0 2 2 0 5 5. ازادۍ رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو کامکارانو سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه، زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 28 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 28 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا جا زروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9، او بل افغان ویسی می شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم، 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 0 2 8 9، همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم، تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادۍ رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموشی ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.